السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د مارچ 13 منیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام پام کول لرو. خاول خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټی کې د افغانستان سولیالي شورا وایي حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي د راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وسی. هندوستان په پام کې لري له هغو کورنۍ سره مالي مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند په کونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمن شوي دي او د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې تیاری ساتلي. او سم خبرونو تفصیل. د افغانستان سولی علي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولی خبرو بیا پیلول پاړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وسی. د سولی شورا مرستیال مولوی خبیر چقون بیګام شالیډو ټول د پریکړې د پاکستاني وزیر اعظم بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته پکتو کړي. ملخوا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو بیا ډاډ ورکوي چې د سولی په خبرو کې به هیڅ ډول معامله یا سودابازي ونسي. نوموړي نن د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلی مزاری د یوشتم هتلین په غونډه کې دا خبره وکړه.
میخوایم با ملت قهرمان ما اطمینان بتو
دی وی غوړم خپل قهرمان ملت ته ډاډ ورکړم چې د پردې تر شا هیڅ ډول معامله نه کیږي. سوله ستاسو ټولو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
نوموړي زیاته کړه چې دا کومه ذمہواري ده چې د سول په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته د مفتو کتابونو او یونیفارم ورکولو لپاره څه کم 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي. د دې صوبې د اقلیتونو چارو وزیر سردار سورن سنگ نن مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې دغه سی یو ګام اخیستل کیږي.
د بختو مئی د خاوند نه کلنه خوریا مدی
و بخشی تاسو په غلطی باندې دا ژغ واوریدی او یو ځل بیا درته ورو چې سردار سورت سنگ وایي چې دا لومړی ځل دی چې و اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکول کیږي.
د مینارټی 22 کورونه 22 کورونو ته موږ 1,46,26,100 روپو چکنه ورکړو. د دې پرنسپل دا یونیفارم او د کتابونو لپاره
دال پاکستان هندو رائټس مشر هارون سربدیال دغه حکومتي ګام ستایلی. البته غوښتنه کوي چې باید د اقلیتونو د هر مذهب لپاره جلا جلا سکولونه هم جوړ کړل سي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې پولیسو د دښمنۍ په بدل کې د یوې ماشومې د ودولو په تور څلور کسان نیولي دي. د رحیم یار خان ګلشن فرید تانې مشر محمد یاسین مشال ډیرو ته نوول چې نه کلنه ماشوم به نن 14 کلن هلک ته ودول کېدله.
د بختو مئی د خاوند نه کلنه خوریا مدعی فریق ته د وجنې په بدل کې ورکوله او ورسره 3,00,000 روپۍ هم ورکولې. خو چې کله زموږ د چوکې انچارج ته دا خبر ترلاسه شو چې یو ماشومه ونی کیږي نو هغه وخت یې کاروایی وکړه او هم هغه وخت یې 4 کسان ونیول.
د ښځو حقوقو کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په پنجاب کې په 2014 کال کې 11 نجونه د دښمنۍ په بدل کې د ودولو پیښې رپورټ شوې دي. هندوستان په پام کې لري له هغو کورنۍ سره مالي مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمنې شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وهرا نن په جلال آباد کې د ننګرهار لوالي سلیم خان کندوزی سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. د دې مالي مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ننګرهار والي ویلي چې په جلال آباد کې د هند کونسلګری د عامو خلکو کورونو ته نږدې پرته ده او والي تیار دی چې په کومه بله سیمه کې کونسلګری ګریته ځای په واک کې ورکړي. یو ډله وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د هند پر کونسلګری حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ بریدکوونکي یو سرتیری او یو ولسي وګړی ووژل شو او 19 نور ټپیان شول. د ننګرهار چارواکي په عملیاتو کې د اسلامي دولت یادایش د 10 وسلوالو د وژلو دعوه کوي. دا والي له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي. په اچین ولسوالۍ کې پروانو پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسوالو لاسه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د حکومت د دعوو پخلی نه دی کړی. د اچین په عملیاتو کې له افغان فوج سره د سرحدي او عامه نظم پولیس هم برخه اخلي. د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې تیاری ساتلی چې دارنګ امریکا ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد پر ضد لپارونکو ګامونو لاس واخلي. د شمالي کوریا سرکاري خبري اجانس وای کیم جونګ اون پرون وویل دوی باید هر وخت خپل اټومي وسلو وشتلو ته تیار اوسي. کیم جونګ اون ویلي په داسې حال کې چې امریکا پر نورو هیوادونو د جګړو او مصیبتونو دراوستو غوښتنه کوي، د دوی لپاره له ملي حاکمیت او ژوندي پاتې کېدو حق دفاع یوازینی لار اټومي صلاحیت دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي حالات له نږدې څاري او د شمالي کوریا له مشر یې غوښتي چې لپارونکو اقداماتو ډډه وکړي. د فرانس بهرنیو چارو وزیر شان مارک ایرو ویلي د یوکراین، روس، جرمني او فرانس بهرنیو چارو وزیران د جون تر پای په ختیځ یوکراین کې پر انتخاباتو کولو سلا سوي دي. نوموړي بیګا په پیرس کې د یادو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیران سره تر 9 ساعتونو خبرو وروسته وویل دوی د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ځایي انتخاباتو لپاره د ټاکنو قانون جوړولو پر ارزښت تاکید وکړي، خو نور وزیران دا نه مني چې ګواکې د انتخاباتو پر کولو ټول سره یو خولول، ځکه چې یوکراین پر دې ټینګار وکړي چې انتخاباتو مخکې باید د اوربند او له سیمې د وسلو ایستلو ټولې ژمنې پوراسي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخوانی زندانی کارکونکو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اتیا کلن باقر نمازی 13 اونۍ لکه د نیول کېدو وروسته د هیران ایوان زندان ته چرته چې د هغه زوی هم لسو میاشتو راهیسې بندې وړل سوی دی. نمازی او د هغه زوی ایرانی اصل امریکایي شهریان دي. یونیسف وایي هیله لري چې د سازمان د پخوانی کارکونکو ډېر ژر بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د باقر نمازی میرمن ویلي خاوند یې د زړه تکلیف لري او خاصو دوایانو ته ضرورت دی. د ایران حکومت تر اوسه باقر نمازی په هیڅ یو جرم نه دی تورن کړی. خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض مسخیل د موسم او کرنسی حال درکوي.
د پینډي ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 95 پیسې غستی کیږي او په 1.6 روپۍ 60 پیسې خرڅیږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ او 1.75 روپۍ 55 پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ 60 پیسې او 1.45 روپۍ 70 پیسې، د سعودي عرب ریال په 38 روپۍ 15 پیسې او 35 روپۍ 60 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 10 پیسې او په یو کم 1.5 روپۍ 10 پیسې، یو افغانۍ په 1.5 روپۍ او 1.25 روپۍ 50 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 288 غستی کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه کې اسمان شین وي، خو بن و پیښور کې د وریځ سره د نری باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې کمه درجه 3 او لوړه 15، پیښور کې 15 او 2 او بنو کې 14 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او د کرنسی او بیا د موسم حال مولا ریاض موسخیل اوریدو په خبرونه کې به واوري. د افغانستان سولې علي شوراوای د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په اړه سلبله سلور اړخیزه غونډه خای راتلونکو نه په اسلام آباد کې وشي. پاکستان وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی ګیس پایپ لاین پروژه باندې کار روان دی. یو کارپوهای
دا کوم تاپی منصوبه ده، ګیس پایپ لاین نو دا کوم په خپل سره ډیره کم منصوبه ده، او زمونږ چې کوم ګیس ته د ډیماند او سپلای په منځ کې هغه به ډیر هدف پوره کم شي.
د شمالي وزیرستان تاجران د خپلو کاروبارونو په اړه اندېښمن دي. دوی له حکومت څخه غواړي
د میر سیمرا سامان ټرن ګډر سیمټ دا دونې چینه غړي د ټول د خور سره ملاو شو ا دغه میر مازاز نه غړي.
په خبرونه کې 19 مزایه پروګرام پام کوا هم لرو.
او هو خچرګان اول دی چرته او چې دی هغه به ګران دی.
نه نو دوی ته چاوي چې خدي اخري خدل تشته چرته ټول واخدي.
لمشال ریڈیو سرو سے تاس مشال ریڈیو تغوا کے د افغانستان سولې علي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاړه 15 سلور اړخیزه غونډه خایي راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالې هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله مندي ښودلې. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو 15مه به د رواني میلادي میاشتې مارچ د لسمی او پینځلسمی ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي و چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمی او پنځلسمی ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالي د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلي اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي.
در نتیجه
د یو لړ تګراتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پریکنده پریکړې کولای شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولی. افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولای شي.
دا مشال ریډیو ده.
متحده قومي موومېنټ د خپل پخوانی غړي او کراچۍ پخوانی خاروال مصطفی کمال ټول تورونه غندلي او رد کړي دي. د ام کیو ام یو مشر فاروق ستار بیگا په کراچۍ کې خبري غونډه ته ویل کمال پر ګوند او د ګوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نوی تور نه دی پوره کړی او دروغې ویلې دي. تر دې مخکې مصطفی کمال ته درو کلونو له هیواده بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ورسېدولته په خپل اوږده خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو اخستو تور پوره کړ او وی ویل چې د خپل سیاست دوام لپاره له دوو نسلونو راهیسې د خپل ګوند غړي زورولي او ځپلي دي. تفصیل له محمد عمران په رپورت کې.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ام کیو ام د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروستو کراچۍ ته راغې او هم په دغه ورځې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ام کیو ام ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهیسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانا پیسې اخلي. هغه دا تور هم ولګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړې خښ کړی وو، نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی مونږ له سپه لاس راغله. مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو درا استازي وګرځولی شو. تعلیم زمونږ کالی او نن مونږ جاهلان شوي یو. هر ورځ یو شمیر ځوانانو ته په سترګو پټۍ لګول کیږي او د چاپو پر مهال نیول کیږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم لګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدی ردی ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي ځکه چې کله چا څوک مړ شي یا ونیول شي نو هم د لبه راځي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ام کیو ام پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړي هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبرې غونډې وروسته د ام کیو ام ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنت دی د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. کوم داسې تور نن لګولې شوی چې هغه نوی وي؟ زه وایم چې نن هم کم تورونه لګولې شوي هغه دروغ او بې بنیاده دي. موږ دغه تورونو په کلکه سرغندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2015 د ښاروالۍ په ټاکنو کې ښاروال ټاکل شوی وو او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ایم کیو ایم سینیټر هم جوړ شوی و. ولې په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی و. دې سره سره په انیس قائم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل په پنجاب کې د ښځو ساتنې نوی قانون او په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تاوتریخوالي مخنیوي قانوني مسوده رد کړي او ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابعه اکرم خان تیره ورځ په اسلام آباد کې د اسلامی نظریاتی کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې دي او لاغې پوښتلي چې ولې دا قوانین رد کړي او دا چې د څه ډول قانون غواړي.
دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا لا تاثر دا منداړي چې گویا کې چې کومې اسلامي رشتې دي دا د خلکو له ذهنو داخل په یو اندازه باندې بهر شي. او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپله مسکنه راووځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دفتران کې. موږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزي دي که صوبایي دي، بیا خو د آئین آرټیکل 15 داس هغه کې د خاندان تحفظ دی او ورسره آرټیکل 1 داس چې په هغه کې د پاکستان د عوامو انفرادي او اجتماعي زندگی د اسلامي تعلیماتو پر بنیاد استواره دي. او دغسې د قرآن کریم د آیتو مطابق چې د کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده. پر دغه جذبه مبني قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې مړ نه راولري نو سمه یې بلبل.
شیرانی صاحب، تاسو ګوره امروزه یو نانیم داسې خبر را رواني چې سړي په ښځې تشدد وکړو وی وهله وی ټکوله. اسلام دې لړکی څنګه ګوري دې تشدد ته؟ په ښځې د تشدد چې کوم مخنیوی دی
ګور، دا نکاح چې دی دا نکاح په عربي لغت کې و جذب ته بیایي، یعنی دا ښځه او میړه داسې پله کې جذب سي چې په ظاهر دوه ښکاره کړي خو په اصل کې دوی دواړه ځان یو بولي. ښځه د میړه مصیبت د ځان مصیبت بولي، میړه د ښځې پریشانی د ځان پریشانی بولي. پکار دا دی چې اول تعلیم دی، نو چې په یو ملک کې تعلیم نور کول کړي او خامخا د تفرقي مجلسونه ورته کړي.
د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان وای په تاپی ګیس پایپ لاین پروژه کار روان دی او تیره میاشت د غړو ملکونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نمائندگانو یو لازنامه هم لاسلیک شو چې تر مخه به په منصوبه کار نور هم تیز شي. دا خبره تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه یو پاکستانی چارواکی مشال ریډیو ته وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د تاپی یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیس پایپ لاین منصوبې د پاره د پاکستانی تعمیراتي کمپنی انټرسټیټ ګیس سیستم یو ډایرکټر وینا وا، پاکستان دا وخت تقریبا 2 اربا کیوبیک فټ ګیس روزانه کمی سره مخ دی او د دې مقصد د پاره د تاپی په ګډون ایران پاکستان ګیس پایپ لاین او قطر سره د ایل ان جی منصوبې لاسلیک کړي دي. د دې په خبره په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار روان دی او دې ته د امن پایپ لاین نوم ورکړل شوی دی، ځکه چې د منصوبې سره افغانستان، پاکستان او هند د امن د پاره کوښښونه تیز کړي او بلدا چې یادې منصوبې سره به سویلي اسیا او منځي اسیا یو بل ته نږدې راشي. نوموړي زیاته کړه چې 13 میاشت دغه لړکې د ترکی ښار استنبول کې د تاپی ملکونو نمائندګانو یو لوزنامه هم لاسلیک کړه چې تر مخه به ترکمنستان په تاپی منصوبه 50% او نور ملکونه 15% خرچ کوي. د زیاته کړه چې د منصوبې لپاره د ترانزیت یا راهداري او ګیس نرخ په ګډون ټولې معاملې سرته رسیدلې.
دي او په منصوبه کار هم شروع شوه دي. د تاپی منصوبه پاکستان ته د ضرورت او اهمیت پاړه مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په پونتون کې د معاشیاتو د استاد ډاکټر میراج الحق نه تاسو کو نو دوی
کله چې رسد کوي د ګیس سپلای نه نورام دي هغه هم سفر کیږي د غی سره غی ته کورونه کې هم ګیس نه ملويږي. دیم کو تاسو خیال وکئ نو کوم چې زمونږ انډستریال یونټس هغه ټول په ګیس باندې چلیږي ناغي بندي او کله چې کارخانه مینوفیکچرینګ سیکټر زمونږ بندي نو هغه سره کوم خلکو چې روزګار د کوم خلکو چې زندگی د غی سره تړل شوی ده نو ښکارا خبره چې په غی باندې به بیروزګاری یا د غربت راځي او غی زندگی باندې ډېر غلط اثر پیږي. اوس چې حکومت کم دغه طرف ته سټیپ خو دی یو د کم تاپی منصوبه د ګیس پایپ لاین نو دا زموږ په خل سره ډېر خمن منصوبه ده او زمونږ چې کم ګیپ ته د ډیمانډ د سپلای په مینس کې هغه به ډېر حد پورې کم شي.
د ذکر دا چې تیر کال دسمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نورو غړو ملکونو د مشرانو سره په ګډه د منصوبه باضابطه پرانیسته کړې وه. د منصوبه تر مخه به افغانستان ته 1500 میلیونه او پاکستان او هند ته خواوشا 1.3 بلین کیوبک فټ ګیس روزانه ورکړی کیږي. په منصوبه به 25 اربا ډالر لګښت راځي چې پکې به 10 اربا ډالر یوازې د پایپ لاین په غځولو خرچ کیږي او دا منصوبه به کال 2019 پورې سرته رسی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړو چې د دې لار پروژو ټولې ګټې په پنجاب ته داړولو هڅه کوي. دوی د دې لقبل احتجاجونه وکړل او ټول ګوندي غونډې جوړې کړې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجي غږ غلي شوی دی. د دې سبب جدا عبدالحی کاکړ یې جواب په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي رهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیگون په مشرۍ مرکزی حکومت د رهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه پنجاب ته اړولې ده. دوهمه دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې تور کوي او درېم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي رهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د رهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزی حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت د ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
پابل ونه شو موږ په دې سپیک زموږ خپل پارٹی یو کمیټه سره د کله چې دا غي سرورارې اپلاسي اپټه کړو موږ په دې باندې میټینګ کوو موږ لا مخکې لا موږ کو چې آی اس اف سی وی راو او کنه موږ ته احتجاج ته وګورې چې هر راځي نو دا چې کله کمیټې په شلو کې پارٹی په شلو کې نو سره دې زو په اشاره ان شاء الله دې سره په میټینګ راو او موږ سره لا موږ سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینې سازمان دی چې د اقتصادي رهداري پاړه ځای په ځای د ولسی پوخاوي غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وایي دوی به اولس را پاڅوي او خاموشه ګوندونه به مجبوره کوي چې راپورته سي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلي شي چې څوک غلي شي دغه سیاست به ختم شي چې څوک کار راغی اولس به دغه سره تللي. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته رواني دا غلي به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ږغ هغه وخت نور هم پیاوړی سو کله چې د تریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي رهداري په اړه د دوی د اندیښنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبریال او څیړونکی امریاز وای د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړي چې د خیبر پښتونخوا اندیښنې لرې کړي خو کامیاب نه سو. البته د دې پوینه چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی
اخیری میټینګ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې هغه کې ودی الله او دانو ته کوم مشران هغه کې ورته دا ودی شو نه صرف دا مغربي روټ به مکمل وو بلکې دا کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات نه کتا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړي شوی دی دا څرګند چې دغه سره د اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره ده چې ځینې تنظیمونه واړه یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کوم چې ګرم احتجاج او هغه خلل شوی دی
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه شو
دا وو عبدالحی کاکړ د پنجاب صوبې پر رحیم یار خان کې پولیسو سلور کسان د ونی اجینې د بدل په جینه د بدل په ورکول یو کیس کې نیولې دی او د دې خلاف یې د پاکستان پینل کوډ تر لاندې مقدمه هم درج کړې ده دغه کسانو یو نه هکلن ماشومه ونی کې ورکول او د یو سوارلس کلن ماشوم سره ورلواده کولو تفصیل له اسلام آباد راپی اکرم خان راکوي
د زیارت په ورځ د پنجاب صوبې د ضلع رحیم یار خان پولیسو په یو پنچایت یا جرګې یو نهه کلنه ماشومه په ونې یا بدل کې د ورکولو په وخت کاروایی کړې ده دا نهه کلنه ماشومه د یو وژنې د معاملې د هوارولو په کیس کې ورکړې کېده نن به د نهه کلنې ماشومې واده سوارلس کلن ماشوم هریچند سره کېدو د دواړو فریقینو تعلق د هندوانو د برادرۍ سره دی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ضلع رحیم یار خان د تحصیل د ریاکتپور د ګلشن فرید تانې ایس ایچ او محمد یاسین اویل چې تېره شپه تانې ته د جرګې په اړه څه معلومات ترلاسه شوي وو د څه په بنیاد پولیسو کاروای وکړه او د جرګې ذمېواران یې ونیول د په وینا چې په ګمورام او مور یې د خواښې لخوا دا تور وو چې لور یې ورله په زهر وژلې ده او جرګې دا فیصله وکړه چې د ګمورام خور به د ښځې بختومایي د ترزوی ته واده کوي
د بختومایي د خاوند نهه کلنه خور یې مدعي فریق ته د وژنې په بدل کې ورکول او ورسره درې لک روپۍ هم ورکولې خو چې کله زموږ د چوکې انچارج ته دا خبر ترلاسه شو چې یو ماشومه ونی کیږي نو هغه وخت یې کاروای وکړه او هم هغه وخت یې څلور کسان ونیول دا مقدمه درې سوه لس ته پاکستان پینل کوډ تر لاندې درج کړې شوې ده
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن خپل کال 2016 په رپورټ کې وایي چې د پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې د ونې یوولس کیسونه مخې ته راغلي وو د عورت فاونډیشن یو چارواکي اسیم ملک په وینا پکار ده چې د سوري یا د ونې کولو مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی قانون په صحیح توګه نافذ کړی شي ځکه چې اکثر له په دې کیس کې نیول شوي خلک په ضمانتونو بهر راوځي
پریکٹسنگ ایکٹ دی 2011 دغه تر لاندې چې کوم دی د کی سزا ورکول کیږي چې د پاکستان پینل کوډ په تحت راځي نو د کی اصل کې خدای شي دا یو نان بیلیبل افنس ته خو بیا هم چې کوم دی سو وخت چې دا قانون راوړل په ملکان کې هغه وخت یو کیس شو خو آی کی په وجود دی چې خلکو ته سزا ورکړل شي سزا دی کیش دی وو کار نه لس کال پر دی ا کسان چې کوم دی هغه د کی او ته ضمانت ملاو شو نو دا څه کوم پکې موجود دی او باید دل ریکړی شي
د ذکر د تیر کال هم د مارچ میاشت کې د پنجاب صوبې په چینیوټ کې یو جینې په ونې کې ورکړې شوې وه چې د واده نه پس ورسره جنسي زیاتې شوې وه او بیا د پولیسو په کاروایي خپل کورنۍ ته ورکړې شوې وه
دا ورا بیا اکرم خان تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سین صوبې په تر پارکر سیمه کې د خوراکي کموخ له کبله روان کال لږ تر لږه 200 ماشومان مړه شوي دي د صوبایي حکومت چارواکي په دې اړه د سویلو نه ډډه کوي بلخوا دغه سیمې نه د قبایلي اسمبلی غړي رمیش کمار وایي چې صوبایي حکومت ته چې څه کول پکار دي هغه یې تر اوسه نه دي کړي له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ
مطبوعاتی راپورونه وایي چې د سند لرې پرتې سیمې تر پارکر کې د خوراکي کموخت له کبله د ماشومانو د مړینې لړۍ روانه ده او یوازې په کال 2016 کې د 200 نه زیات ماشومان مړه شوي دي په دې اړه چې مقاله د صوبایي حکومت د صحت د محکمې د چارواکو نه وپوښتل نو هغوی د سویلو نه ډډه وکړه او یې ویل چې دوی د شپږو میاشتو راهیسې هلته کار کوي د دغه سیمې نه د قامي اسمبلۍ غړی او د مسلم لیګ نون ځایي مشر رمیش کمار څوک چې د پاکستان هندو کونسل مشر هم دی وایي چې صوبایي حکومت د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او سچې کول پکار دي هغه لا تر دې د من ندی کړې شوی
صرف جاتے ہیں وہاں پہ ایمرجنسی دی ضرور کرتے ہیں
دوی صرف حل تزیو پسندستی توګه کس کول پکار وینو هغه وشي نور دغه مرګونو د سبب معلومولو لړکه هیڅ نه کوي دغه رنگ دوی چې کمیټي جوړاین نو مخالف ډلې پکې نه وي شاملې وجه دادا ک مخالف ډلې ورسره وینو بیا به دوی کرپشن نه کوي وفاقي حکومت د تلسم ترمیم رستو په صوبه کې هیڅ نشي کولای په شخصي توګه منځو د کونسل لخوا یو ډاکټر هم التا کې نول شوی دی یو ځایو سیدو پوهتون کې او د ترپارکر په میټي سیمه کې د خیر خیګړی اداره ترپارکر سوشل ارګنایزیشن چلون کې مامو ایشان مشال ریډیو ته ویل چې په روغتون کې کوم سامان پکار دی هغه هم عام خلک ورکوي او صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ نه دی کړی.
ماشومان
مري او حکومت هیڅ نه کوي، عام خلک لګیا دي مرستې کوي. په روغتون کې چې د ماشومانو علاج لپاره کوم ضروري سامان دی هغه هم مالدار خلکو راوړی دی او تر دې د مچ کوم سامان هم روغتون کې دی دا عامو خلکو ورکړی. صوبایي حکومت څه هم لا نه دی کړی. په کال 2015 کې هم د ماشومانو د مړینې دا لړۍ روانه وه او صوبایي حکومت دا دعوه کړې چې دوی یو کمیټي جوړه کړې چې د دې مسلې په اړه به رپورټ وړاندې کوي. خو ځایي خلک هم دا وایي چې صوبایي حکومت نه یوازې د روغتون د ښه کولو بلکې د اوبو د کمښت هم سګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اور.
افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه 15 څلوراخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وسي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیب اوچکون بیګا مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د مذهبي اقلیتو زده کوونکو ته د مفتو کتابونو او یونیفارم ورکولو لپاره څه کم یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي دي. د دې سولې د اقلیتونو چارو وزیر سردار سورن سنگھ نن مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې دغسې یو ګام اخیستل کېږي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې پولیسو د دښمنۍ په بدل کې د یوې ماشومې د ودولو په تور څلور کسان نیولي دي. د رحیم یارخان ګلشن فرید تانه مشر محمد یاسین مشال ریډیو ته نن وویل چې 9 کلن ماشوم به نن 14 کلن هلک ته ودول کېدله. هندوستان په پام کې لري له هغو کورنیو سره مالي مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند په کنسلګرۍ په وروستۍ خندق کې ځانونه نیسوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر نن په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سلیم خان کندوسي سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. د ننګرهار چارواکي په امنیتي د اسلامي دولت یادایش ته لس وسوالو وژنې دعوه کوي. د والي له دفتره په خپل شوي بېګني بیان کې راغلي پاچین ولسوالۍ کې پروان خوځنده کې 15 وسوال چوبل شوي دي. د شمالي کوریا مشر په دې ټیمه وسیله تیاری ساتلی چې د امریکا د خبرداري وکړي چې دغه هیواد په ضد له پارونکو ګامونو لاس واخلي. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس وایي کیم جونګ اون پرون وویل دوی باید هر وخت خپلې ټیمه وسلو وسلو ته تیار واوسي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر شان مارک ایرو ویل د یوکراین، روس، جرمني، فرانس د بهرنیو چارو وزیران د جون تر پای په ختیځ اوکراین کې پر انتخاباتو کولو سره سره دي. نوموړي بیګا په پیرس کې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سره تر 9 ساعتونو خبرونو وروسته دا خبره وکړه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زندانی کارکوونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کړي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، هند یو وار بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدای چې د هند پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کېږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي، خو څنګه چې د ترهګرۍ پیښه رامخې ته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې اف آی آر هم کړي او یو تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله، خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند د دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملیږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپل هم د ترهګرۍ ښکار دی، د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي. نو په دې پس منظر کې هند له د مذاکراتو عمل سنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزائم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 8 زره د کر کروندې په ځمکه به 9 د ګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانی، ځکه چې په دې سمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په سمکه د کالونیانو د جوړولو کار د 13 لسیزو راسي روان دی او که دا صورتحال مخکې هم وي نو را روانو 40 کالو کې به د 500 نه زیاته نوره د کر کروندې سمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د سمکې د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې اجازت ورکول پکار دی چې هغه سمکه د کر کروندې قابل نه وي. ادارې اخري
لکھی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی دی د دې صورتحال فوری نوٹس واخلی او پکار ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په بنګله دیش کې د شلو اوریز د ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنګله دیش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامیې هغه خلک دې وویسل شي چې د دېرش کالو راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیادي اصولونو نه پوهېږي، نو هغې بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولی شي. ادارې وایي باید چې یوه نوې ډله جوړه کړی شي چې هغې کې پخواني او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لا پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې او لیکي د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر و سوال برید وروسته دواړو هیوادونو له زغمه کار واخیسته، خو وروسته د هند دفاع وزیر څرګندونې غیر ضروري وې. هلته له امریکا خبریدونکې نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له کلونو راهیسې د لبنان په سرحدي سیمو کې د ایران په وړاندې د خپل نفوذ ساتلو هڅې کولې، خو اوس یې ناڅاپي پر لبنان مالي مرستې بندې کړې او حزب الله یوه ترهګره وسلواله ډله وګرځوله. د دواړو لیکنه مهمه برخه په دې رپورت کې واوري. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوایي مرکز لپریت راهیسې د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت ښودلې دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شان نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغیزمنه شي. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړي دي. ورځپاڼه لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغه دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوششه تیریږي. له دې سره دا کېدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوزي. ورځپاڼه لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوې ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته له تللو ډډه وکړي او د شورو په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
په امریکا کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا درېدلي نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشر رسمي کاندیدان شي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو بهیر اوږد وي او تر څه حده پیچلی هم وي. په امیر ساحل په دې رپورت کې د دې بهیر یا عمل په اسانه ژبه د بیانولو هڅه کړې.
په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځینو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټیکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمری یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند یې ولسمشرۍ ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو عمل تر یوه بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر تشریح کړو، نو دا څلور مرحلې لري. لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 50 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور لومړی مرحله داسی بیانوي.
Primaries and caucuses are the way that the two political parties, the Republicans and the Democrats, select their nominee for president.
د وای پرایمری او کاکوسونه هغه لاري دي چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه د ولسمشري لپاره خپل نوماند غوړه کوي. په ځون وایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځونو لکه آیووا کې کاکوس وي. کاکوس اصلا په ځون وایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استادو ترمنځ خبرو اترو او باس توای. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي. لکه په آیووا ایالت کې چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمری نظام کې د هر ایالت خلک د ځونو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي. چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکي نوماند ملګري
کیږي.
براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمری او کاکوسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي. د وای په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنې دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لویه غونډه کې به رښتیا پریکړې کېدې. لکه په 1950 زیږدیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم و هغه ډېر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالډ ریګن د سیال وو، نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لویه غونډه کې بحث وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید بحثونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشرۍ ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي، نو درېیمه مرحله یعنی د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅه کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه، نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نوماندانو کمپین پای ته ورسي، نو د نومبر میاشت پر لومړۍ سه شنبه یا د نهې پر ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپلې خوښې نوماند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټولې رایې یا ووټونه وشمیرل شي، نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسمن اعلان کوي چې څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
دا وو په میر ساحل. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی ورزو. شمالي وزیرستان، میرانشاه، میرعلي او نورو بازارونو چې ورکی نړیوال کچ کاروبار کېدلو، د عملیاتو وروسته نه یوازې کاروبار ختم شوی بلکې بازارونه لزمکې سره سم شوي او کاروباریان د ربونو تاوانونو سره مخامخ شو. دغه کاروباریان نه یوازې د خپلو تاوانونو ازاله غواړي بلکې خپل بازارونه او مارکیټونه جوړېدل هم په خپلو ځایونو کې غواړي. عمر دراز وزیر معلومات لري.
ضرب عذاب عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په سیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلی. اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپلو تاوانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې. شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وایي ټول سامانونه یې له خاورو سره ګډ شوي.
د میر سمرا سامان، ټیرن، ګډر، سیمنٹ، دا دونه چینې غړي د ټول د خاورې سره ملاو شو. دغه میر معاوضات نه غوړي چې د میر معاوضات ملاو شو. گورنر صاحب چې عرب اعلان یې کړه ده، خو میر دا وایي چې میر نه د لستینه باقاعده وغوښته شي او میر د وروغوښته شي.
د تاجرانو په وینا میرانشاه، میرعلي او د خیل دیگان کې قریبا 14,000 دکانونه او مارکیټونه وران شوي چې په نتیجه کې د دوی په وینا 1,00,000 روپۍ تاوان وراوړېدلې او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ورباندې قرضې اوړېدلې. په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیې مشر دین پیو خان وایي
میلان آزاد مسره چې سره د کونډه د ګاندور د 14,000 دغه مسره لشتینه شته فلسطین حکومت اتللې دي نه راور کاوه میش بندې د خوای قرضې دي د پنجاب ولا میش په کې نکشنی قرضر نه غوړي د کټن افسرتي پنجاب نرسي چې موږ د خپل ما ځان ملاو شي. دا مهرباني دا وکړه او کوم سامان ولا په مقابل دا مهرباني دا وکړه د پزر نظر سي مشتارو.
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه د هر قسمه دولتي لوړ پوړو چارواکو سره علي دل قاتل کړي خو ور سره هیڅ قسمه مرسته نه دي شوه.
نن دار په دار ګرځي د چانا سری پې نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی مشته د خپل ازلارو کړش مشتاخ په خود وکلیفي او ساخ په خوري بزرین امنګ شول بلکہ اب زور نہ سامان یہاں پہ خرچی جی دامشتا زور نہ رکا بھی چلا رہے روڈا کی جی میجے بھی نہیں.
شمالی وزیرستان متاثرین کامی کمیٹے غڑے دیدار وزیر وائی که سهم د شمالی وزیرستان بازارونه بیا آباد شي خو د غلطا چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې خودل شوي د هغې په رڼا کې بهرني تاجران د غلطا د تجارت لپاره نشي راتللی.
میران شاه میرلی شه لوی لوی کاروبار چې هغه شو مقامی کسون وي هغې سره و د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر و د ټل د پړه چینار پاکستان د نرې برخې پټنرونه وي د کوم شرطي نه چې تړلی شوي دي چا یا تو ورته ژوند د وطن کارډ رو د په جیب شوي اغلون د ژوندو دروې نرده خو ظاهره خبره ده چې به وزیرستان نه د بانی نه څوک تلی شي نه و د ټل نه څوک تلی شي نه د پکتیا پکتیکا نه څوک تلی شي. وزیرستان ته د لاهور نه کاسور روان شو د کراچۍ نه کاسور روان
خیبر پختونخوا گورنر او پولیٹیکل انتظامیہ لاڑخا د شمالی وزیرستان تاجران ہوتا د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی چې دا مهال د خدی او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوی خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړي چې ترسو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نوي جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نوي شوی د غلطا د هغه پخوا په شان کاروبار ممکن نه دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوی دی د هفته وار مزایه پروګرام پام کوه. دا پروګرام ساس لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې وایو
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو رکشو گڑ بولو بس شار بولو ٹرک ویر بولو جہاز شرنگ بولو اوری دنگو گورگین مرچکے سر دا داچی ترخو تیزو او مرچکی خبرون سر حاضر دے چپا اوری دلو بیواری برنگ پا یڑا شے او بیابا لکا سپرنگ پا ہوا شے نو گرانو دا گیڈی نا قربانو پخپلو کڑو پخیمانو پا روٹے پسی سرگردانو اوری دنگو پا دے ہل یو چوگو با آلوگان پیدا کری وی که اغنی وی دا امسایا چرگان بے حلال کری وی پٹ بے کباب کری وی پٹ پٹ بے خوڑلی وی اڈونے بے پمزک کی خخ کری وی بیا بے پبریتو گتی تیر کری او شکرون بے استری وی او بیا بے دا بل چرگوڑی پتلاش کی وطلی وی بے روزگار زوانانو بے کارون من دلی وی سرکار تا بے مٹی ور گرمی کری وی کنوی نو بیا بے بختان پ جالی ویزا کختی تختلی سمندر تولوی دلی یا خوب منزل ترسی دلی وی یا بیا د سمندری ماهیانو میلمان شوی وی او کم خوش نصیب کسانو ته چې د تربورانو لخوا له دبئی سعودی یا کویت ویزې راغلی وی او بیا جهاز ته ختلی وی نو خدای دی وی کی چې د پی آی ای والا او په هرتالی جهاز کې کی نستلی نوی د دبئی او ملک نا پرسان په هوا کې یې خیشوی نوی نوگرانو پا جاز کی پریشان آوری دنگو دا وقت زمون سر دا قومی ایر لائن یو ڈریور وی توبا پائلٹ ناس دے تو تکی چکری دا سر مرکا کوی سنگے کوی دوی چا جوابو نور کئی او چا لغازو نور کئی ور تغوگ آو سپگمی شئی
نا تاسو دا هر ورځ ارتال ولې کوي؟
خا چپلاسیان ارتال کولی شي، ډاکټران ارتال کولی شي، قصابان ارتال کولی شي، دکانداران ارتال کولی شي، حتی چې جماعداران لا هم ارتال کولی شي. نو مونږ پایلټانو څه ګناه کړې ده چې مونږ ارتال نشو کولی؟
نه نو ستاسو مطالبه څه دی؟
اول مطالبه خدا ده چې دا ایر هوسټس چې دا په جهاز کې خدمت کوي د خلکو دا باید چې نوی شي زیرو میټر شي.
یو 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 د ایر هوسټس سره ستاسو څه کار دی؟
بی وقفی تا نه دی اورېدلی؟ وای سار چې له کوره وځي یو ښه خوش رنګه غنم رنګه رنګینه لونګینه سیره چې ووینې نو ټوله ورځ ښه په خوشحالۍ در باندې تېرېږي. او
ولې نو د خپلې کور ودانې سیره ګوره کنه؟
دا هغې سیره خو نه ده برابره، ځکه خو شروعات له ایر هوسټس نه کوم. نو چې خمیره په کور شي او د وړو پیړه په جاز کې نو مونږ په جاز سرنګه وچلو.
خمیره پیړه څه مطلب؟
د کور ودانی پوزه مې داسې ده لکه د وړو خمیره، د روسټس مخ بیا داسې دی لکه د وړو پیړه، ځکه خو جاز په جټکو دی او پایلټ غریب په نارو په فریادو دی.
نه دا تاسو هره ورځ هرتال ولې کوئ؟
په اصل کې خبره دا ده چې چاته به وایې نه، نن سبا په تنخواه گزاره لږ شانتي سخته شوه، ځکه نو د دې هرتال په ورځو کې څه پارټ ټایم میلاویږي په هغه گزاره کوو که نه.
هغه څنګه د هرتال او د پارټ ټایم څه تعلق دی؟
نه ته ماته دا ووایه چې جازونه نه وي ته به کراچۍ او لاهور ته په څه کې ځې؟
په بس کې، په ویګن کې.
آشاباش، نو خبره دا ده چې په کومو ورځو کې د بس او ټرین سواریان کم شي هغوی زمونږ سره رابطه وکړي، مونږ هرتال وکړو، سواریان هغوی ته ورشي، فی سواری 1500 روپۍ هغه مونږ ته راکوي. بلکې کله کله خو زم خپله یوه ټوټي ګاډه لرم، هغه م راوباسم چلوم یې، یوه تنخواه د سرکار وي، بله ګټه د کرکار وي. ورکه چمبه.
نه دا ستاسو جازونه مدام لیټ ولي وي، په وخت ولي نه راځي؟
ته ماته دا ووایه چې ستاسو کم کار پر وخت کیږي چې پاتې جهاز شو؟ ستاسو وزیر اعظم ویلي وو چې په شپږ میاشتې کې به لوډ شیډنګ ختموي، ختم یې کړو. وزیر داخله مو ویلي وو چې په کال کې به جنګونه ختم کړي، ختم یې کړو. د سرکاري دفترونو وخته ته بجې سهار وي، افسران دي څو بجې راځي. په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټر وخت نه بجې وي، ډاکټران څو بجې راځي. اوس هم شکر وکړې مونږ خو څلور ګنټې لیټ یو، ریل ګاډه څلور ورځې لیټ وي. هغوی ته مو څه ویلي دي؟ هغوی ته مو څه ویلي دي پتپسي؟
نه نه یو دا څه کوي، نه مو دي ویلي، نه مو دي ویلي.
تو تکو ته یقین وکړه چې څو واره مې سواریان په وخت رسولي دي ایرپورټ ته. هغه چې ورسېږي خپلوان ایرپورټ ته لا نه وي رارسېدلي، په ټریفیک کې راګیر شوي، ځکه یې زه لیټ ورسوم چې هم خپلوان یې راورسېږي او د انتظار د زحمت نه بچ شي. او بله خبره دا ده چې زمونږ سرویس لاجواب دی، وای با کمان لوګ لاجواب کام. مونږ د سواریانو خبره منو، هغوی مونږ ته وایي چې لږ مو لیټ ورسوه.
یو دا سړی څه وایي؟ هغوی بیا ولې تاسو ته وایي چې لیټ مو ورسوه؟
وایي چې لاندې لاړ شو نو به څه وکړو؟ هغه زور لوډ شیډنګ، هرې خوا ته فایرنګ. په جهاز کې کم از کم امن و امان شته، اوبه شته، ګیس شته، بجلی شته، دا سهولتونه کم دي چې مونږ یې خلکو ته ورکوو.
اوهو څه سهولتونه شته؟ څو وارې ستاسې جهازونه را پرېوتلي دي، اغوا شوي دي، خراب شوي دي.
اوس د دې خو نو مونږ نه یو ذمهوار، شیطاني چرخه ده که نه، خامخا خرابېدې خو نو شي. نه ته ماته دا ووایه، ټریکټران نه خرابېږي، ترکونه نه چپه کیږي، کشته نه غر کیږي، نه انسانان نه اغوا کیږي. تا ته وایم اغوا کیږي که نه؟ ووایه کنی د نن جهاز قسم دی چې پر تا را ارتاو کم.
یو یو زازا ماما ویره وا، جهاز را ارتاو ای ته بنو نه مړ کیږي کس؟
زه څه بیوقوف یم؟ دا پیراشوټ د څه دپاره دی؟ پیراشوټ به خلاص کم او تا به د الله په حواله کم. او چمبه یې که
نه، ما اورېدلی دی چې کله کله رښتیا هم تاسو د هیروسټس سره خبرې کوئ او جهاز د الله په حواله وي.
های 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 های، ډېر بدنیتی خلک یاست تاسو. ولې زه زړه نه لرم؟ هیروسټس زړه نه لري چې په هسپتال کې مریض چیغې او بغاری وایي، نرس او ډاکټر صاحب گپ شپ کولی شي، په ټول ملک کې عوام چیغې او بغاری وایي، وزیران او وزیرانې گپ شپ کولی شي، په بس کې سواریان فریادونه او نارې وایي، ډرایور او کلینر خبرې اترې کولی شي، نو دا زه او ایروسټس ولې گپ شپ نه شو کولی؟ غواړي چې اوس له جهازه څخه کرسۍ د سواری سره در باندې راوغورځوم؟
نه نه، چې داسې ونه کې، زمونږ په علاقه کې خو هسې هم له پاسه او له ښکته د دواړو نه رنګارنګ شیونه راغورځي. اخه دا تاسو په جهاز کې خوراکونه هم سم نه ورکوئ، دا ولې؟
دا خبره منم، د مخه مونږ ډېر سم خوراکونه ورکول سواریانو ته، بیا دوی خپله راته ووایې چې وروره دا شیان مونږ ته مه راکوئ.
ولې ولې؟
بېوقوف یې، هغه متل دی نه دی اورېدلی؟ وایي مال چې خاوند ته نه وي شوی حرام دی، د هغه رنګه خوراک چې ګیډې او معدې ته نه وي شوی حرام دی.
څه مطلب؟
زمونږ د خلکو ګیډې او معدې په هغه ملاوټي سیزونه مخته شوي دي چې د انګلینډ سانډاګانې لا هم نشي ازمولی. او بیا زمونږ خلک چې تر څو درې خمیرې درې روشه دوې کاسې صوبت ونه خوري نسونه یې چیرې ډکېږي. دا سینډویچ برګر او بسکوټونه خو به یې داسې خوړل لکه ژرنده چې غنم میدوي. د دوی د خوراک له وجې زمونږ جهاز په خساره کې شو. او بیا چې ستا معده له وړوکوالي نه په ملاوټي خوراکونو عادت شي خالصه غذا چرته مني. لکه هغه خلک چې یو ځل په درواغو مخته شي نو بیا رښتیا چرته خوند ورکوي چمبه.
ها نو ځکه تاسو دا دوه نمبره خوراکونه ور شروع کړه. ها
مجبوری وه. د غوړو په ځای ګریس، د مرچکو په ځای بوراده، د ګټ په ځای ګډۍ، د چیلې په ځای سانډۍ. د دوی ګیډې خوشحاله او زموږ جیبونه خوشحاله چمبه.
او که دا خلک ناروغ شوه نو بیا؟
ای تو تکو، د چا د ګیډې دوزخونه چې زکاتونه ازمولی شي؟ د سیلاب زدگانو او زلزله زدگانو بوټونه او کوټونه ازمولی شي؟ د یتیمانو کونډو روندو دپاره راغلي امدادونه ازمولی شي؟ د اسپتالونو سکولونو او غریبانو دپاره راغلي فنډونه ازمولی شي؟ کمیشنونه او رشوتونه ازمولی شي؟ د هغوی دپاره دا کوچني کوچني شیان دا نو پرابلم. او لګړ ازم پتر ازم نو ټینشن. څو ځلې مې درته ویلي دي چې ټینشن دینې کا ہے لینې کا نہیں ہے چمپلکا.
ودی لیدو تو تکو چې په سرکاري خلکو اعتبار کوي، نه جان نه پېچان چمبې ورکوي. نو وی وی ناری خو به وی مڼی. نو ګرانو او د اغیارو په چاپیړو وهل شو کوټل شروع اوریدونکو، دا وخت پالی بابا راغلی دی سټوډیو ته. که تاسو هم خپل د آینده حال چال معلومول غواړئ نو د پالی بابا سره رابطه کولی شئ په ټلیفون 000000. او شونه شونه شونه
پالی بابا. او پالی بابا، نوم می ساده گل دی، د پلار نوم می اخلاص گل دی، لاس می توری پیشو چټلی دی. ته وا چې کوم کاروبار شروع کړم ګټه به وکړي؟
نوم ساده گل، د پلار نوم اخلاص گل، لاس دی توری پیشو هم چټلی دی. ای خانه خراب، ته دلته په دې ملک نه پر سانګی سکے. یو گنڈا تا لاڑشا، دلت خوخیاران اغا خلق بلل کیگی چی دری نمبر شی پا ایک نمبر خرسوی. غوا پا غوی تیروی، خاوری پا دوائی تیروی، بونیره پا پی خوری تیروی، او ازبک پا دورانی تیروی.
پالی بابا، اپالی بابا، وام تا دا خپل دا توتی چه خپشتا نوکا، دا زما پلاس که دا دواهم معاده لیکه دا، دا زما سڑای خوب دواهم معاده نکوی.
زما توتی دا وای چی دیر جبور خزه، جنگی رای سڑای دی دون در نتنگ دی چی سبا و بل سبا خودکشی کهی، دویم واده بستا کیگی، او کستا دا غا جبا و دا غا عملو نو اغا دوهم به هم خودکشی که. یاو
پالی بابا و پالی بابا، تردی خپل توتی نتا پوسوگا چی دا زمون وزیر خزانه و تکس کلم ری تمره تکسو نی لگولی دی چی اوس لخپل جوان لبی زاره یو.
زما تو تی دا وای چی سوک زکات نباسی، خیرات و صدقه نورکی، پا آغوی باندی بیا ایساک مار نازلی گی. تر اوس آغا تکسونه لگاولی چرت دی؟ تکسونه خو اوس پا دی بجت که را روان دی بچو. پا هوا تکس
پاوبو ټیکس، پا مامتا و میدانی ټیکس، پا خبرو و غیبتونو ټیکس، پا درواغو ټیکس. او پام کوا ټیکسون را روان دی، عادتون بدل که. هاو بابا فرمایلی دی چی ټیکس ټیکس او بس ټیکس. هاو پام کوا.